قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د یو سلو پنځه دیرشم او یو سلو شپږ دیرشم آیاتونو په تلاوت سره پیلو، چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایا چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیږل شوي دي، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیږل شوي وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوي وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نه کوو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1399 هجری لمریز کال د مرغومې د میاشتې ولسمه د 1442 هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې 22 او د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې 6 نیټه ده. خوږ اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې 2006 میلادي کال په لویدیځې آسیا سیمه کې د عامو خلکو لپاره تور کال نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې به د شهید قاسم سلیمانی په حق لا ځنګړی پروګرام درته وړاندې کړو، او په اخر کې به افغانستان او پاکستان په تیرونه کې پروګرام هم درته وړاندې شي. خواږه اوریدونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي او هلته خبرونه، تازه سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او دغه راز چاپولی هم شي. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. ایران به دښمن ته پریکنده جواب ورکړي. د یورانیمو 20% په خول خلاف ورزي نه ده. او د طالبانو هدف د افغانستان د حکومت دړې وړې کول دي. پوس پورا خبرونه لصادق حسین څخه اوریدلی شي. د ایران پوز به دښمن ته غاښ ماتون کې جواب ورکړي. زمون خبریال راپور کړی دی، د ایران د اسلامی جمهوریت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز بوری جنرال محمد باکری ویل، کچیر دښمنان کوچنی غلطی وکړي نو وسلوال ځواکونه به حتما پریکنده جواب ورکړي. هغه پرون د ایران د اسلامی جمهوریت د پوز د بی پیلوټ الوتکو د تر ټولو سترې مانورې د ترسره کېدا په وخت د پوز د بی پیلوټ الوتکو د سیسټمونو او د یونټونو د کتنې په وخت د هیواد د دفاعي اقتدار او د بی پیلوټ الوتکو په حوزې کې د وسلوالو ځواکونو او د پوز پرمختګ او دفاعي وړتیا ته په اشاره سره وویل. د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د څلورګونو ځواکونو د تحقیقاتي فعالیتونو ارزښمنې ځانګړي او نوې بریاوې نندارې ته وړاندې شوې دي. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز بوری جنرال محمد باکری په دې خبرې ټینګار سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت پوځ د بې پیلوټ الوتکو په زمینه کې د ارزښمن بلوغ په لاره کې ورغلی دی ډګینه کړه. د پوځ د بې پیلوټ الوتکو مانوره او د غراز هغه ډېرې پوځي مانورې چې په تیرو څو ورځو کې په پارس خلیج کې شوې دي، د هیواد دفاع او امنیت ته له هر ډول ګواښ سره د مقابلې لپاره د وسلوالو ځواکونو د بشپړه چمتووالي نښه ده. هغه د لویدیځې آسیا سیمې د حالت په هکله وویل، له بده مرغه په تیرو څو ورځو کې په سیمه کې د امریکا د ټیرورست او د جنایتکار پوځ لخوا ځینې خوځښتونه ترسره شوي دي، او واشنګټن د بی 250 جنګي الوتکو الوت او نور اقدامات د خپل قدرت د ښودلو او د ویرې د رامنځته کولو لپاره ترسره کړل. د ایران د پوځ لوی درستیز بوری جنرال محمد باکری بیا ډګینه کړه، له دې سره سره چې د ایران اسلامي جمهوریت په هیڅ ګاونډي هیواد د تیری او د برید اراده نه لري، خو د هر ډول ګواښ په وړاندې په کامل ډول چمتو دی، او کچیرې دښمنان کوچنۍ غلطي وکړي نو د ایران وسلوال ځواکونه به غاښ ماتونکي جواب ورکړي. ایران قطر ته د زړور مقاومت په دلیل مبارکي ورکړه. ایرنا خبری آژانس راپور کړی دی، د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر محمد جوازری بیګا د سعودي عربستان او هغه ملګرو د دباو او د کلنګ غوښتنې په وړاندې د زړور او له بریالیتوب د ډک مقاومت په دلیل قطر ته مبارکي وویله. د ایران خارجه وزیر جوازری د فارس خلیج د ملګرتیا د شورا د مشرانو د غونډې له ختمېدا وروسته چې پکې په رسمي ډول د سعودي عربستان، د متحد عرب اماراتو، بحرین او د مصر لخوا د قطر د کلبندۍ ختمېدل اعلان شول، په ټویټر پیغام کې د دغو څلورو عربو هیوادونو د دباو او د کلنګ غوښتنې په وړاندې د زړور او د بریالي مقاومت په خاطر مبارکي وویله. او د فارس خلی د جنوب څنډې هیوادونو ته په خطاب کې وویل، ایران دښمن دی او نه ګواښ. د نورو ګرام بلل کپی دی په تیره بیا په داسې وخت کې چې د تاسو ملاتړی یعنی ټرمپ له قدرت څخه د تلو په حال کې دی. د ایران خارجه وزیر جواز لري بیا ډګینه کړه، اوس وخت رسیدلی دی چې د فارس خلیج عرب هیوادونه د یوې امن سیمې د رامنځته کولو لپاره د ایران وړاندیز ومني. د نیول شوی کشتیا په حق لا د جنوبی کوریا کرچار راډ شوی دی. تسنیم خبری آژانس راپور کړی دی د ایران د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان سعید خطیبزاده بیگا په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې په پارس خلیج کې د جنوبی کوریا د کشتیا نیول یوه کاملا فانی موضوع ده وویل، په دې زمینه کې د جنوبی کوریا د حکومت کرچار د درک وړ نه دی او هغه رد شوی دی. سعید خطیبزاده د جنوبی کوریا د نیول شوي کشتۍ د اخري حالت په هکله د یوې خبریال پوښتنې ته په ځواب کې وویل، هماغه ډول چې مخکې ویل شوي دی، د جنوبی کوریا د کشتۍ مشکل کاملا فانی دی او د ایران اسلامي جمهوریت د نورو هیوادونو په شان د سمندر د ژواک چاپیریال د ساتنې او د ملاتړ په هکله کامل حساسیت لري او د دغه چارې د خلاف ورزۍ له موردونو سره له قانون سره سم چلند کوي. د شل فیصده په اندازه یورانیم بډایه کول خلاف ورزي نه ده. زمون خبریال راپور کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل د ایران لخوا د شل فیصده په اندازه د یورانیمو پخول د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون ان پی ټی خلاف ورزي نه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د شل فیصده په اندازه د یورانیمو په پخولو کې د ایران د اقدام په باره کې ویل، د تهران لخوا د شل فیصده په اندازه د یورانیمو پخول د امریکا د بایکټونو نتیجه ده او دغه کار د ان پی ټی تړون خلاف ورزي نه ده. د روسیې د خارجه وزارت په بیانیه کې وړاندې شوی د ایران خپل چمتووالی اعلان کړی چې اټومي تړون ته د امریکا له احتمالي ورستنېدا وروسته مناسب غبرګون وښیي. له دې مخکې د اروپا کمیسیون د اټومي تړون د لورو هیوادونو د ژمنو ماتولو ته له پام کولو پرته د ایران لخوا د یورانیمو په پخولو د سختې اندېښنې په ښودلو سره ادا کړې وه. د شل فیصده په اندازه د یورانیمو د پخولو په هکله د ایران اقدام خواشینوونکی دی، خو اروپا هماغه راز د ایران د اټومي موافقې ساتلو ته ژمنه ده. د پاکستان د کوټه د هزاره قوم پر لته هماغه راز دوام لري. زمون خبریال راپور کړی دی د پاکستان د شیعه هزاره قوم غړیو کومو چې له جنازو سره یو ځای د کوټه لویه لاره بنده کړې ده پرون وویل، تر څو چې لومړی وزیر عمران خان دوی ته نوي ورغلی او قاتلان یې نوي سزا کړی، تر هغه وخته به خپل اعتراض او پرلتیا ته دوام ورکړي. د ویلو ده یو شمېر ترهګرو په تېرې یکشنبې ورځ د پاکستان د بلوچستان صوبې په مچ سیمه کې په مادن کې د کارکوونکو په یوه کیمپ باندې برید سره د هزاره قوم غړي له ځانونو سره بوتلل او بیا یې په ډېر بوږنوونکي ډول د هغوی سرونه پرې کړل. د ایش وهابي سهونیستي ترهګرې ډلې د دغه حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د پاکستان د کوټه هزاره شیعه مشر سید آغا رضا ویل، موږ د خپلو خپلوانو د جنازو له اوچتولو ستړي شوي یو. د پاکستان د بلوچستان صوبې په مچ سیمه کې په دغه ترهګرې حملې کې د یوې مېرمنې معصومه یعقوب علي 15 خپلوان وژل شوي او اوس د دې په کور کې هیڅ نارینه سړی نشته. هغې وویل، زه اوس هیڅ نارینه سړی نه لرم چې زما د ورور او زما د خپلوانو جنازې قبرستان ته یوسي او خاورو ته یې ور وسپاري. د پاکستان د کوټه د هزاره قوم غړي ویلي دي، تر څو چې د بلوچستان صوبې حکومت استعفا ورنه کړي او د دوی غوښتنې ونه منل شي، خپل مړي به خاورو ته ور نه سپاري. د پاکستان په کوټه کې د شیعه هزاره قوم غړي له تیرو څو کلونو راهسې د ترهګرو ډلو لخوا په ډېر ظلم او بوږنوونکي ډول وژل کېږي، خو تر اوسه هیڅ ترهګر نه نیول شوی دی او نه کوم سزا ورکړل شوې ده. د پاکستان په نورو سیمو په تیره بیا کراچۍ کې د کوټه د هزاره قوم د غړیو د وژل کېدا پر ضد اعتراضیه غونډې شوي دي او دغه وژله په کلکه غندل شوي هم ده. سپاهي صحابه، لشکرې جنګوي او نورې ترهګرې ډلې په پاکستان کې په ازادۍ سره ترهګر فعالیتونه کوي او په رڼا ورځ خلک په ډزو بمچاودنو او بریدونو کې وژني. په پاکستان کې له وهابي ترهګرو ډلو سره زیاتې مرستې سعودي عربستان، متحده عرب امارات، امریکا او ځینې نور عرب هیوادونه کوي. د افغانستان د طالبانو هدف د حکومت دړې وړې کول دي. اوا خبری آژانس راپور کړی دی د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانیش د سولې په خبرو کې د اساسي قانون له نفي کولو د طالبانو او د دغه ډلې د ملاتړو هدف د نظام دړې وړې کول وبلو. هغه په کابل کې د اساسي قانون د تصویب د ولسمې کالیزې د لمانځلو په مناسبت مراسمو کې وویل، د افغانستان اساسي قانون دغه ظرفیت لري چې د سولې او د سیاسي بدلون هر ډول پلان وزغمي. سرور دانش بیا وویل له اساسي قانون پرته افغانستان هیڅ ثابت او د منلو وړ حقوقي او سیاسي نظم نه لري. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش بیا زیاته کړه د اساسي قانون د مغایرت په هکله د طالبانو ډلې دا بی اساسه او بې دلیله ده. هغه زیاته کړه د افغانستان حکومت هیڅکله نه مانی چې جمهوریت، اساسي قانون او د حریزو حقوق د امارات او یا د بل کوم دیکتاتور نظام قرباني شي، او ټینګار یې وکړ د کابل حکومت داسې تړون چې د افغانستان د خلکو د ذلت سندود سي او جنگ او تاوتریخوالي او ظلم ته دوام وروبخشي نه تاییدوي. طالبانو ویلي دي چې د افغانستان اوسنی نظام غیر اسلامي ګڼي او دغه ډله د یو اسلامي نظام د جوړولو کوشش کوي او د اوسنی نظام له دوام سره مخالف دي. خوږو اوریدونکو، د افغانستان په اروزګان ولایت کې د اوبو د زیرمو د پروژې د پرانیستل کېدا په هکله موږ اوس یو راپور لرو چې تاسو ته یې وړاندې کوو.
د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي په دې ولایت کې د اوبو د زیرمه کولو د دوو سترو پروژو د پلي کولو نه خبر ورکوي. د دې ولایت والی محمد عمر شیرزاد وایي چې لومړۍ پروژه د چنارتو ولسوالۍ اړوند د شپلوغ بند دی چې 80 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي او شاوخوا 400 کسانو ته به کار پیدا کیږي او د 300 میاشتو په اوږدو کې به بشپړیږي. دوهمه پروژه د مرکز ټرینکوټ اړوند سراب بند دی چې 160 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راځي چې 300 کسانو ته به د 300 میاشتو په اوږدو کې د کار زمینه برابر شي او په 300 میاشتو کې به بشپړیږي. ښاغلی شیرزاد وایي چې په راتلونکي کې به د دې ترڅنګ د بیا رغونې نورې پروژې هم ولري.
اوله پروژه چې د شپلوغ بندې د چنارتو ولسوالۍ مربوط په 80 میلیونه افغانۍ د دې قرارداد شوی دی. په دې به 80 میلیونه افغانۍ لګښت راځي. د 400 کسانو دپاره به د 3 میاشتو په موده کې کار پیدا کیږي او دا پروژه به په 3 میاشتو کې بشپړیږي. دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب بندې چې دا هم 140 میلیونه افغانۍ په دې باندې لګښت راځي او 300 کسان به په دې پروژه کې د 3 میاشتو لپاره په کار ګمارل کیږي، چې دا د اروزګان د ولسونو لپاره دواړې ډېرې ښې او مهمې اساسي پروژې دي. او انشاءالله رحمان موږ به په دې کال کې د نورو ښو پروژو شاهدان واوسیږو، ډېرې مهمې او اساسي پروژې پلي کړو.
د یادول وړ ده چې په افغانستان کې خلک له بیکارۍ څخه سر ټکوي او ډېری ځوانان د بیکارۍ په خاطر له هېواده بهر تک تړ کیږي، چې ډېری یې هم د لارې په اوږدو کې د ګڼو ستونزو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. عنایت الله افغان، تهران راډیو، غزنی.
عسکرو د داعش ډلې غړي انتقال کړي دي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا ترهګر عسکرو پرون په مرمیز ګډو سختو تدبیرونو کې د داعش ترهګر ډلې لاسغړي د سوریې په شمال ختیځ کې په الحسکا ولایت کې د الشدادي ښار په ختیځ کې لکام البغار زندان او 50 نور ټیرورستان هم په دغه ولایت کې له یو بل زندان څخه پالته نفس سیمه کې خپل غیر قانوني اډې ته منتقل کړي دي. د لکه بندی او د جنگ سیاست بندون ته رسیدلی. زمون خبریال راپور کړی د یمن د انصار الله غورځنګ ویان محمد عبدالسلام زیاته کړي ده د سعودي عربستان او د قطر ترمنځ موافقه د خودنه کوي چې د کلابندۍ او د جنگ سیاست نور بندون ته رسیدلی دی. او امریکا د سوډان د ترهګرۍ د ملاتړو لپاره څخه وویسته. پارس خبری اژانس راپور کړی د امریکا د باندنیو چارو وزیر مای پومپیو بیګا د ترهګرۍ د ملاتړو هیوادونو لپاره څخه د سوډان د نوم د ایستلو د حکم د لاسلیک کېدو خبر ورکړ. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزت منور دن کو اوس به سیاسی تبصرہ در تړاندې کو چې 2006 میلادي کال په لویدیځي اسیا سیمه کې د عام خلکو لپاره یو تور کال نومیږي. 2006 میلادي کال ختم شو، خو دغه کال په خوته یو لنډه کتنه د دې خودنه کوي چې په لویدیځي اسیا سیمه کې عام وګړي د غسیمه د بدلون اصلي قربانیان وو. 2006 میلادی کال کې کورونا د لویدیځ اسیا په شمول په نړۍ کې د مرګ او د مړینې لپاره یو مهم عامل بدله شوې وه. خو په لویدیځې آسیا کې په زرګونو عامه خال د تپل شوي تاوتریخوالو په وجه مړه شول، او 2006 میلادي کال په دغه سیمه کې د عامو انسانانو لپاره یو تور کال واوسي. اعداد او شمارو ته یوه کتنه دغه موضوع ثابتوي. هم د یمن د ځواکونو ویان جنرال یحیی سری وړمه ورځ په وویل سو د اطلاع په تیر یوه کال کې د یمن په 1400 ولایتونو باندې 8,878 هوایي حملې کړي دي چې 410 حملې د ډرون الوتکو په ذریعه شوي دي، او د دغو حملو په سلګونو کسان مړ کړي او زرګونو ژوبل کړي، او ادارو او خلکو ته یې زیات تاوانونه هم اړولي دي. د اسرائیلو حقوقي مرکز بیتسلیم په یوه راپور کې ولیکل تیر کال د 2 ماشومانو په شمول 8 فلسطینیان د اسرائیلي پوځیانو په ډزو سره وژل شوي دي. د اګست په 14 نیټه د بیروت بندر د 14 له امله 209 وژل شول او له 1000 څخه زیات ژوبل شول. په عراق کې هم د تیر میلادي کال په مظاهرو او کورنیو نښتو کې له 400 نه زیات کسان مړه او 1000 نور ژوبل شوي دي. په سوریه کې هم د تیر کال د وژل شوي کسانو په باره کې دقیق اعداد شمیر نه دی خپرې شوي، خو د سوریه په ترهګر جنگ کې تیر کال په زرګونو خلک وژل شوي دي. له مار ژوبلو نه علاوه په تیر میلادي کال کې په لویدیځ آسیا سیمه باندې ځینو سیمهګدونو کې د عامو خلکو ته درانه تاوانونه رسېدلي دي. په یمن، لبنان او فلسطین کې د ډیرو خلکو کورونه تباه شول او کار کسب یې له لاسه ورکړ او کډه په سر هم شوي دي. د بیلګې په توګه د اسرائیلو حقوقي مرکز بیتسلیم په یوه راپور کې وویل اسرائیلو 13 میلادي کال د فلسطینیانو 1,290 کورونه د اجازې د نه لرلو په بهانه ویجاړ کړي دي، چې دا چاره د 1519 ماشومانو په شمول د 1,600 فلسطینیانو د کډه په سر کې دا سبب شوې ده. د زینونو یوازې یوه وړه برخه ده چې د تپل شویو تاوتریخوالو په وجه د لویدیځ آسیا د ځینو هیوادونو عامه خلکو وزغمل. په دې لیست کې نیول شوي کسان په خاصه توګه د فلسطین په نیواکي ځمکو، سعودي عربستان او غزې او یمن کې د محاصرې په وجه د هغو بیمارانو شمیر چې مړه شوي دي، او یا د هغو کسانو شمیر چې په خاصه توګه په یمن کې د لوږې له لاسه مړه شوي دي هم اضافه کولی شو. کیدای شي ځینې افریقایي هیوادونه هم له دا حالت سره ښکیل وي، خو په لویدیځ آسیا سیمه کې د تاوتریخوالي او جنګونه د دغه سیمې په خلکو تپل شوي دي. د یمن پر خلاف د سعودي ائتلاف جنگ یوه کورنۍ موضوع نه ده، بلکې د یمن په پاکیرو خلکو تپل شوي پیښه ده. د فلسطین د غزې په ترنګ کې محاصرې، جنگ او تشدد کورنۍ موضوع نه ګڼل کیږي، بلکې د صهیونیز غاصب رژیم سلطه او نیوه غوښتنه نتیجه ده. حتی په سوریه، عراق او لبنان کې هم تاوتریخوالي د بهرنیو لوبغاړو د سیاستونو په وجه رامنځته شوي زیات تاوتریخوالي دي. له دې نه علاوه د هغو هیوادونو په داخل کې تاوتریخوالی موجود دی چې د مقاومت له چورلي سره نږدې دي. په نورو ټکو سره د امریکا د مقاومت له مضبوطېدا څخه د صهیونیست رژیم او سعودي نارضګۍ د دغو هیوادونو په داخل یا د هغوی پر خلاف د تاوتریخوالي زمینه برابره کړې ده. نو ځکه د تاوتریخوالي لړۍ د هغه سیاسي لنجې یو بل شکل دی چې د مقاومت د محور په مقابل کې بڼه خپله کړې ده، او په دې لانجه کې نه یوازې د بشري حقوقو خیال ساتلی نه دی، بلکې په بنیادي توګه د عامو خلکو پر خلاف د تاوتریخوالي زیاتېدل هم د مقاومت د محور په خلاف د دباو لپاره د یوه ړم په توګه عمل کوي. دغه حالات په خاصه توګه د ټرمپیزم له کبله وده کړې ده، ځکه چې په ټرمپیزم کې نه یوازې بشري حقوقو څه زیان لري، بلکې تاوتریخوالی، تشدد او تنافر پکې څپانده دی. د ایران د اسلامی جمهوریت غاک او تاسو زمونګیو ساته سهارنه پښتو خبرونه اوري.
د تاریخ پانا ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې اوسم د تاریخ پاڼه پروګرام تاسو ته وړاندې کوم. نن د شروع ورځ یا چهارشنبه د 1499 هجری لمریز کال د مرغوم د میاشتې 18 نیټه ده، چې د 1442 هجری قمری کال د جماد الاول یا دریم خور د میاشتې له 22 او د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 6 نیټې سره برابر ده. یو سل شپېته کاله پخوا د 1318 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 6 نیټه رومانیا هیواد جوړ شو. د دغه هیواد د رامنځته کولو پلان د 1395 میلادي کال د ډیسمبر په 14 نیټه د مولداوا او والاشي دوو کوچنیو ښارونو په اتحاد سره جوړ شو او دوه کاله وروسته نور صوبې او ښارونه هم له دغه اتحادیه سره یو ځای شول او په دې ډول په دغه ورځ رومانیا هیواد رامنځته شو. پنځه یا کاله مخکې د 1414 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 18 نیټه د رضا خان پهلوي په حکم د ایراني او مېرمنو د هر ډول اسلامي اجاب درلودل منع شول. د رضا خان دغه حکم د نارینه وو د جامو د بدلون د طرحې له اجرا کېدو وروسته صادر شو او د دغه اقدام مقصد له لویدیځه ړوند د تقلید او د اسلامي ارزښتونو له منځه وړل و. رضا خان ترکیې ته له سفره وروسته د دغه هیواد د لویدیځ پلوه ولسمشر عطا ترک څخه په تقلید سره چې د ترکیې مېرمنې له اسلامي پردې منع کړې وې دغه طرحه په ایران کې اجرا کړه. له دې وروسته د رضا خان مامورینو د هیواد په کچه له با حجاب مېرمنو سره پسپکاوی چلند کاوه او د اسلامي حجاب خیال ساتل جرم ګڼل کېده. دغه خلاکي طرحه د اسلامي عالمانو او پوهانو او د ایران د مسلمانو خلکو او نورو آزادې غواړو له سخت غبرګون سره مخامخ شوه. تری پنځوس کاله پخوا د 1416 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 18 نیټه د ایران د غیږنیونې اتل جهان پهلوان غلام رضا تختی د باچا رژیم د عواملو په دسیسه کې شهید کړی شو. هغه په تهران کې د منظري کچې په یوې کورنۍ کې وزیږید. تختی پاک او صادق او پاک زړی کس و. هغه له خلکو سره د مینې ډک او مهربان زړه درلود او په خپل ژوند کې یې تر اتلولۍ ډیر پر انسانیت سرشیندنې فکر کاوه. تختی د غیږنیونې په نړیوالو سیالیو کې له سرولۍ سره سره هیڅکله هم د خلکو په وړاندې خپله خاکساري له لاسه ورنه کړه. هغه د خپلې اتلولۍ په وخت کې نهه د سرو او سپینو زرو نړیوال او اولمپیک لوبو کې مډالونه ترلاسه کړي او له هغو ایراني لوبغاړو څخه دی چې د ایران لپاره یې په مهمو نړیوالو سیالیو کې ډیر زیات د سرو او سپینو زرو مډالونه ترلاسه کړي دي. په خلکو کې د تختی ډیر خواخوږي او د باچا له پیل رژیم سره د هغه مخالفت بالاخره د دې لامل شو چې د پهلوي رژیم ګوډاګي هغه ووژني. او لننه درې څلویښت کاله مخکې د 1415 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 18 نیټه د تهران چاپ په یوه ورځپاڼه کې د انقلاب د بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پر ضد له سپکاوی ډکه مقاله د خپرېدو سره سم په ټوله هیواد کې د مسلمانو خلکو اعتراضونه پیل شول او اسلامي انقلاب د بریالیتوب په دوشر کې راوستل. باچا رژیم چې د خلکو په منځ کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د محبوبیت او نفوذ څخه ښه خبر وو داسې فکر کاوه چې امام خمینی ته به احترامي او سپکاوی کول له هغه د ایران د هوښیارو خلکو ژوره مینه کمیږي. د همدې موخې د پرځایش لپاره د اطلاعات ورځپانه او همداراز د ایران په اغو نورو ورځپانو چې د پهلوي رژیم تر کنټرول لاندې و د 1415 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې په 18 ګڼه کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه پر ضد د بې احترامي او لسپکاوی ډکه مقاله خپره کړه. دغه مقاله د یو سپر کې پشان د انقلاب اور لا غرغړاند کړه چې بالاخره په 1499 هجري لمریز کال کې د سلواغې په 22 نیټه د په چاپیل رژیم د خلکو په پاسون سره نسکور شو.
دا شهید سلیمانی ژوند لیک.
ډیرو قدر منو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
ریاض احمد رضوی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې د زړونو د سردار قاسم سلیمانی د ژوندانه او زړورتیاو په اکله یو ځانګړی پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. په دې خپرونه کې به د ایران د اسلامي جمهوریت د سپای پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان جنرال قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مناسبت د دغه سردار په اکله د رهبرۍ د ستر مقام ځینې ویناوې او همدارنګه د هغه د ژوندانه او د فعالیتونو په اړه مختصر معلومات تاسو ته ورکوو. هیله ده چې د خپرونې تر پایه پورې زموږ سره مله واوسئ.
د زړونو سردار جنرال قاسم سلیمانی او سار شجاعت د تدبیر او زیرتیا په پام سره د ایران د ټولو قواو ستر قماندان حضرت آیت الله العظما خامنئی د 1999 کال په کب میاشت کې هغه ته نشان ذوالفقار ورکړ. نشان ذوالفقار د ایران تر ټولو ویاړمن فوزی نشان دی چې له اسلامي انقلاب وروسته په لومړي ځل د درستو قواو د ستر قماندان په لاس ډګر جنرال سلیمانی ته ورکړی شو. د ایران د اسلامي جمهوریت د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک قماندان د زړونو سردار د نړۍ د مستضعفانو د چغې اوریدونکي پاسدار جنرال قاسم سلیمانی که څه هم د ټرمپ په حکم په یو ټرریسټي اقدام کې تیر کال د جنوري د میاشتې په دریمه د عراق د حشد الشعبی د ځواکونو د مشر نائب ابو مهدي المهندس سره د بغداد هوایی میدان ته سیرمه ترور او په شهادت ورسید، خو د هغه تفکر او کړنې د ایران د اسلامي جمهوریت د درست ولس په شمول د درست نړۍ د مستضعفینو په زړونو کې هم دا راز د تل لپاره انګازې کوي او هغه لاره دوام پیدا کړی ده.
د زړونو سردار جنرال قاسم سلیمانی د 1315 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په شلمه نیټه د ایران د کرمان ولایت په یوه غړیز کلی کې زیږیدلی وو. قاسم سلیمانی په هغه ماشومتوب کې له رغوونکو او پراختیایي چارو سره دلچسپي درلود. هغه په 12 کلنۍ کې د لومړني زده کړو له بشپړولو وروسته خپل زیږنځای پرېښود او په کرمان ښار کې یې د ودانیو د جوړولو کار ته مخه کړه او په دغه کار کې یې ډېر ژر پرمختګ وکړ. د اسلامي ایران پر خلاف د ستر استعمارګر هیواد امریکا په لمسونې سره د عراق د تپلې جنگ له پیلېدو سره یې د دفاع بیرغ پورته کړ او د جنگ لومړنیو جبهو ته لاړ او څه موده وروسته یې د بسیج ولسي ځواک د 1/24 سارله کنډک قومندان شو او د شجاعت او میړانې او د ښه تدبیر او زیرتیا په دلیل په دفاعي چارو کې مشهور شو. سردار قاسم سلیمانی د سپیڅلي دفاع په پړاو کې له خپلې خوا ډېر میړنتوب او زیرتیا نندارې ته وړاندې کړ او په ډېرو پیچلیو او سختو عملیاتو کې د یوه مهم مسؤول په توګه برخه اخیستې او څو ځله د شهادت تر حده ټپي شوي هم و، خو هیڅ کله د اسلامي ايدياو او د خپل ټاټوبي په دفاع کې لټي و نه کړه او تل خپل دنده د یو ستر فرض په توګه تر سره کول.
سردار سلیمانی د ایران په ضد د عراق د اته کلن تپلی جنگ له ختمېدو وروسته بیرته کرمان ته ستون شو او په دغه سیمه کې له هغو اشرارو سره مبارزې ته مخه کړه چې د هیواد له ختیځو سرحدونو به یې پر ولس او حکومتي ارګانونو حملې کولې. د زړونو سردار جنرال قاسم سلیمانی د سپیڅلې دفاع له پړاو رانیولې د سپاهي پاسدارانو د قدس ځواک د قمانداني په پوسټ ترجمانه رپورې د ایران او افغانستان ګډو پولو ته سیرمه د نشه ایزو موادو د قاچاقبرو له چینلونو سره مقابله کوله او په دغه برخې کې هم ډېرې وړتیاوې او شجاعت نندارې ته وړاندې کړې. سردار سلیمانی په 1408 لمریز کال کې د اسلامي ایران د ټولو قواو ستر د قماندان حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی لخوا تهران ته په راغښتلو سره هغه ته د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک قمانداني وسپارله. د اسلامي انقلاب معظم لارښود کله سردار قاسم سلیمانی ته د هغه د ډیرو زیاتو ویاړونو زړسواندی او زیار په دلیل د 1909 لمریز کال په سلواغې میاشته کې د ډګر جنرالۍ درجه ورکړه، نو په خپلې وینا کې وویل هغه ژوندی شهید دی.
شهید سردار قاسم سلیمانی په تیرو کابو یوې لسیزه کې د ایران د ګاونډیو هیوادونو په شمول په درسته نړۍ کې له داعشي تکفیري ترهګرو سره د مبارزې تر ټولو ستر قمندان وو او په دې لار کې د عراق او سوریه په شمول په ډیرو سیمو کې د تکفیري ترهګرو جړې وچې کړې او د هغو سیمو د ځایي حکومتونو او پوځي ارګانونو په رسمي بلنو سره یې هغوی ته د پوځي سلاکارۍ او پوځي ټاکټیکونو په حواله سره خاصې رودې او کړنې ورښودلې دي. شهید سردار قاسم سلیمانی به چې کومه خبره وکړه په عمل کې به یې حتما هغه کار ترسره کاوه. د ایران د یو مدافع حرم شهید محسن حججی له شهادت وروسته یې په یو لړ دستورو کې د مقاومت مبارزانو سره ژمنه کړې وه چې یوازې د دریو میاشتو په مدو کې به د داعش د حکومتي کړغیړنې او تکفیري څیرې نابودي درست په خپلو سترګو وویني. خپل دغه ژمنه یې له هغې ژمنې هم په کم وخت کې پوره کړه او د عراق او سوریه له درستو ټاټوبو یې د تکفیري داعشیانو د تش په نامه اسلامي ریاست خوب له پوره کېده مخکې هم د زلو په توګه د نړۍ رندانې ته وړاندې کړ.
سردار قاسم سلیمانی له یو غوره او مدبر قماندان سره سره یو ډیپلوماټ هم و. په ډیرو موردونو کې د ایران د خارجه وزیر تر څنګ په خبرو اترو کې ګډون درلود. د زړونو سردار جنرال قاسم سلیمانی او ساره شجاعت او تدبیر او زیرتیا ته په پام سره د ایران د ټولو قواو ستر قماندان حضرت آیت الله العظما خامنئی د 1909 کال په کب میاشته کې هغه ته د نشان ذوالفقار ورکړ. نشان ذوالفقار د ایران تر ټولو ویاړمن پوځي نشان دی چې له اسلامي انقلاب وروسته په لومړي ځل د درستو قواو د ستر قماندان په لاس ډګر جنرال سلیمانی ته ورکړی شو. د آیت الله العظما سید علی خامنئی په وینا هغه د اسلام او د امام خمینی د مکتب یو مشهور روزل شوی بیلګه وه او خپل ټول عمر یې د خدای تعالی په لار کې په جهاد او د بې وزلو او مستضعفینو او مظلوم ولسونو د مظلومیت د چغې په اورېدو سره له هغوی سره په مرسته کې تیر کړ.
قدرمن اوریدونکو، شهادت په دې ټولو کلونو کې د سردار قاسم سلیمانی یوه د زړه له کومې غوښتنه وه. بلاخره یې هم د بې ځنډه زیار، هلو ځلو او د مظلومیت د چیغې د اورېدلو لپاره د شپې ورځې د تدبیرونو او میړنتوب انعام ترلاسه کړ او د اسلام او اسلامي امت او اسلامي ټاټوبیو په دفاع او ساتنې کې ځان په دغې لارې کې قربان کړ. او په همدې خاطر و چې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د هغه د شهادت په مناسبت په خپل پیغام کې فرمایلی دی: شهید سلیمانی د اهل بیت علیهم السلام پاکو ارواحو په خپل غیږ کې اخیستی دی. دوی فرمایلی دی: شهید سلیمانی لاړ، آسمانی شو، خو د هغه په څیر نور ډیر میړنی او شجاع مبارزان شته چې د هغه پاکې او سپیڅلې لارې ته به دوام ورکړي. او باید ووایم چې د دغه مظلوم شهید د وینو غچ د جنایتکارو او واشي ډوله قاتلانو په انتظار کې دی او د اسلامي مبارزانو بری ډیر نږدې دی.
سره زمونږ پروګرام وخت تر پای ورسید. نو په لام سپارو
خدای مو مل او ملګری.
افغانستان او پاکستان
په تیرا اونۍ کې
ډیر قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
ریاض احمد
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې افغانستان او پاکستان په تیره اونۍ یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او زموږ سره ملتیا وکړي.
گرانو قدرمن اوریدونکو، پړومبه کې هم د مهمو خبرونو او پیښو لنډیز د پاکستان د سمندري ځواکونو د توغندیو او منوره د جاسوسۍ په تور په افغانستان کې د ځینو چینی اتباعو نیول د جنرال دوستم په افغانستان کې د ګډ حکومت رامنځته کولو په اړه د هوکړې په نه پیل کېدو نیوکه
د ډیر زمن اوریدونکو د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویل طالبانو د جنگ په جبهې کې لمات وروسته د خلکو د روحیه د کمزوري کولو لپاره خبريالان د مدني ټولنې فعالان دینی عالمان او قومي مشران په نشه کې وي چې دا اقدام د افغانستان د خلکو په وړاندې د دوی د ذلت نښه ده. محمد مسعود اندرابی زیاته کړه افغان امنیتی ځواکونه به تر هغه وخت پورې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې مبارزه ته دوام ورکوي تر څو چې د دوی ناوړه او شوم هدفونه ختم شي او د خلکو امنیت ډاډمن شي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نظامی قومندانانو سره په کتنه کې په یواد کې د ورستی تروریستي پیښو عاملین پیژندلو او مجازاتو اړتیا باندې ټینګار وکړ. په تیرو دوو میاشتو کې د خبریالانو مدني او ټاکنو فعالینو په ګډون د افغانستان د خلکو د بیلابیلو برخو د هدفي وژنو زیاتوالی او د دا ډول کړنو دوام اندېښنې راپورته کړي وو. په کابل کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د ادارې اجرایی مشر یوسف رشید د کاپیسا په ولایت کې د ښځو د حقوقو فعاله فرشته کوهستانی په کابل کې د طلوع نیوز او طلوع تلویزیون سیاسي مجری ایما سیاوش او په جلال آباد ښار کې د انعکاس ځانګړي تلویزیون مجری ملالۍ میوند ترور په دې وروستیو میاشتو کې د مدني ټولنې او رسنیو د فعالینو تر هدف لاندې له ترور وی چې د اشرف غنی د حکومت پر امنیتي پالیسیو نیوکې ګړندۍ کېدو لامل شوې دي. د افغان حکومت پر امنیتی پالیسیو انتقاد یوازې د خلکو او سیاسي او رسندویو په شخصیتونو پورې محدود نه و، بلکې د پارلمان غړو هم د هدفي وژنو په اواله د امنیتی چارواکو په ځانګړي توګه په کابل کې د دندې د ګوښه کېدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې په وروستي میاشتو کې په نشه شوي او غیر مسؤولانه وژنې ډېرې زیاتې شوي دي چې د خلکو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې د فعالانو، لیکوالانو او خبریالانو اندېښنې راپورته کړي دي. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په هیواد کې د وروستي هدفي بریدونو او وژنې مسؤلیت د طالبانو په غاړه اچولی، خو دې ډلې په دې وژنو کې لاس درلودلی رد کړي دي. د دې هدفي وژنو د سرچینې ناڅرګندتیا په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو د دې اعمالو مسؤلیت نه دی منلی د دې ډول پیښو په اړه د خورا پیچلې څېړنې لامل شوی. له همدې امله اشرف غنی له لوړپوړو افغان امنیتي او نظامي چارواکو سره په کتنې کې د دې وژنو د عاملینو د پیژندلو ټینګار وکړ. د حکومت او د مذاکراتي ټیم د فشار راوړلو په هدف د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د مرګونو بریدونو زیاتوالی د تاوتریخوالي او جګړو د زیاتېدو لامل شوی او په دې حالت کې په افغانستان کې د نامعلوم یا لږ پیژندل شوي ځینو ډلو لخوا د تروریستي اعمالو د رامنځته کېدو له امله لا هم ناامني او بې ثباتي رامنځته شوې ده. حتی داسې نظر موجود دی چې که چیرې طالبان په افغانستان کې د ډیریدونکو شخړو ته لمن ونه وهي نو په دې هیواد کې به د هدفي وژنو لپاره کمه زمینه برابره شوې وه.
ل طالبانو سره د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ډلې مشر د دې هیواد په پوسټ کې د مخالفو وسلوالو ډلو د غړو د سولې په چوکاټ کې د ادغام په ضرورت ټینګار وکړ. محمد معصوم استانګزی په کابل کې په یو ناسته کې وویل د طالبانو له ډلې سره د سولې له موافقې وروسته د ټولو وسلوالو ځواکونو مسؤلیت باید د افغانستان د حکومت تر څارنې لاندې وي. د افغانستان د حکومت د مذاکراتي ډلې مشر زیاته کړه د دې هیواد د سولې مذاکراتو پر روان پړاو کې د طالبانو په شمول د حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو د ادغام لپاره په ټولنه کې باید یو حل لاره مطرح شي که نوی افغانستان به ثبات ونه ګوري. د افغانستان د حکومت مخالف او وسلوالو ډلو د غړو دند مشخص کول چې د سولې لپاره او سره تړون لري په دې هیواد کې د ثبات لپاره مهم دی. اوس چې له طالبانو سره د سولې پروسه د افغانستان حکومت سره د مخالف تر ټولو لوی وسلوالې ډلې په توګه تعقیب شوې، د سولې د احتمالي تړون لاسلیک وروسته د طالب غړو د دندو څرنګوالی یو مهمه مسله چې باید ورته پاملرنه وشي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د حزب اسلامي ادغام تجربې چې د دې هیواد د سولې له پروسې سره په 2018 کال کې د حکومت او د دې ډلې ترمنځ د سولې د تړون له لاسلیک سره ترسره شوې، په نخښه کړې چې د افغانستان حکومت د مخالفینو وسلوالو ډلو لپاره د لنډ مهال او راتلونکي پلان نشتون کولی شي د افغانستان حکومت له امنیتي ننګونو سره مخامخ کړي. که څه هم د سولې تړون د لاسلیک کېدو په چوکاټ کې د افغانستان حکومت او د حکمتیار د اسلامي ګوند ترمنځ د جنگ له پای څلور کاله تیریږي، خو اوس هم د نامنې او تاوتریخوالي ډګر ته د دې ډلې د ځواکونو د احتمالي بیرته راستنېدو مخنیوي لپاره تر اوسه یو روښانه او عملیاتي میکانیزم رامنځته شوی نه دی. په دې وروستو کلونو کې د افغانستان د حکومت او اسلامي ګوند ترمنځ له سولې وروستو د دې هیواد له ځینو ولایتونو راپورونه په ګوته کوي چې د حکمتیار ډلې پورې اړوند ځینې عناصر لا هم په افغانستان کې د امنې او تاوتریخوالي په رامنځته کولو کې دخیل دي، چې دا مسله د حکومت خلاف د وسله والو ډلو پورې اړوندو ځواکونو ته د دندو نه سپارلو او هغې ته د پاملرنې نه کولو لامل دی. لا هم د عمله له طالبانو سره د سولې په روانه پروسه کې د افغان حکومت د خبرو اترو ټیم دې پایلې ته رسیدلی چې د ډلې د ځواکونو راتلونکي باید د سولې احتمالي تړون او حتی د دوی د بې وسلې کولو له لاسلیک وروسته په دې اړه غوره د سولې احتمالي تړون او حتی د دوی د بې وسلې کولو له لاسلیک وروسته په دې اړه غور وکړي. شاید د سولې له پروسې سره له یو ځای کېدو وروسته د وسلوالو ډلو د غړو ګمارولو څخه ډیر مهم د بې وسلې کولو مسله ده، کوم چې کولی شي په شخصي تعصبي او قومي شخړو کې د وسلوالو کارولو ته د دوی هڅونې په کمولو کې مؤثر وي. له طالبانو سره د افغان حکومت د خبرو اترو د ډلې د مشر د سولې راتللو وروسته د دې ډلې سره تړلې ځواکونو لپاره په راتلونکي وخت کې د پروګرام نه لرلو په صورت کې د امنې دور ته د بیرته ستنېدو په اړه څرګندونې په دې هیواد کې بېلابېلو حکومتي ادارو ته خبرداری ده چې باید د افغانستان په امنیتي جوړښت کې د دې ځواکونو د ادغام لپاره یو منطقي میکانیزم ولري تر څو د حکمتیار اسلامي ګوند سره شوې تجربه بیا تکرار نشي.
د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار د امنیت د تامینولو په توجیه کې په دوکه ورکوونکو څرګندونو کې په حکومت غږ وکړ چې خلک په وسلو سنبال کړي. ګلبدین حکمتیار پرون په یو لړ جنجال رامنځته کوونکو څرګندونو کې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی له حکومت څخه وغوښتل خلکو ته د وسلو د ګرځولو اجازه ورکړي چې هغوی د خپلو ځوانانو حفاظت وکړي. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې پلمې سره چې د کابل حکومت د امنیت په تامینولو کې ناکامه دی وویل خلک باید په وسلو سنبال شي چې د مخالفانو په مقابل کې د ځانونو دفاع وکړي. له دې مخکې د افغانستان د حزب اسلامي ګوند مشر ګلبدین حکمتیار پاکستان ته په سفر کې د موقت حکومت د جوړولو او د اشرف غنی د جایز حکومت د نسکورولو غوښتنه کړې وه، خو د افغانستان شخصیتونو او چارواکو د هغه په دغو څرګندونو غوسه څرګنده کړې وه. د داعش د ترهګری ډلې او د طالبانو د ملاتړي کس ګلبدین حکمتیار دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې د حزب اسلامي ګوند ګڼ شمېر غړي چې د حکومت له زندانونو څخه آزاد شوي دي همدا اوس د کابل له حکومتي عسکرو سره په جنګونو بوخت دي چې دغه موضوع د افغانستان د واکمنۍ او د مځکنۍ بشپړتیا پر ضد ده. د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په هغو کسانو کې راځي چې د هیواد په 40 کلونو جنګونو او د خلکو په وژلو کې مهم رول لري.
له همدې سره زموږ د پروګرام وخت تر پای رسی. نو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو د ځان ډیر خیال ساتئ. په الله سپارو.
د خدای په امان.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو هیله ده چې په دغه خبرونه کې ټول راغون شوي مطالب ستاسو د استفادې او خوښې وړ ګرځېدلې وي. له تاسو اجازه غواړو. بریالي اوسئ.